السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاستویم وړاندې اور چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی و هغه سیمې وکتلې چې د ډیورند فرضي کرښې له هغه غاړې ور باندې راکټي بریدونه شوي وو ښاغلي محب ویلي چې پاکستان ته به اجازه ورنه کړي چې تاسیسات جوړ کړي او هم به یې بریدونه بې ځوابه پاتې نه شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دښمن د توغندیو په مرسته د وسلوالو د جګړې ډګر پراخوي د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال په اسلام آباد کې وسلوالو وتښتاوه او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارد ډالر ځانګړي کړل بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نږدې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویې ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د ویشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي حمدالله محب نن په سرکاڼو کې هغه کورونه هم له نږدې ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله وران شوي دي د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي نو دا به یو خوب او خیال وي
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی عائشه فاروقی نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په اړه معلومات نه لري خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان د پولیسو یو چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان په خوا توغندي وشتلې دي حمدالله محب له کونړه لغمان ته ولاړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړه شویو افغان پناهغوښتونکو جسدونه سر لنن شپې کابل ته لیږدوي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
نهویست افغانانو اجساد پیژندل شوي دي او په مجموع کې د نه پنځوسو سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا شوي دي د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د دوی اجساد د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه راانتقال کړي
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسیږي څلور به بیا سبا ماښام او لس نور د جمعې په ورځ د جون په وبشتمه د ترکیې په وان ښار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو کښته یې ډوبه شوه د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پرون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شا تنبول شوی دی د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ول مختلف ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي
دی خونه خو تلفات نشته لر نه غوی د زونه کړی دی د عامه خلک ملي پولیس په کولاتل څخه اخیستی دی غوی تخت کړی دا دوی نه خبر نه یو تلفات لري کنه لري
طالبانو د کانتیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان یو خبریال چې په دې مشهور و چې دغه هیواد پر ځواکمن پوځ یې نیوکې کولې ترې تم شوی دی د پیژندل شوي خبریال متي الله جان کورنۍ او همکاران اندېښمن دي چې دی به اختطاف شوی وي د متي الله جان همکار اسد تور وویل چې نن په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر وسلوالو د متي الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې وتښتاوه د څارونکو کمرو په تصویرونو کې ښکاري چې وسلوال د یو موټر چلوونکی له خپل موټره راباسي او په زور یې بل موټر ته خیشوي ورسره وړي د متي الله جان مېرمنې ویلې دي چې دا موټر یې د خاوند دی متي الله جان چې هر وخت به یې پر پوځ انتقاد کاوه یو وخت د پاکستان له وخت تلویزیون سره کار کاوه بیا له هغه وشړل شو او د خواله رسنیو له لارې به یې فعالیت کاوه د بخښنې نړیوال سازمان او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وویل چې دوی د متي الله جان برخلیک ته اندېښمن دي او باید ژر تر ژره خوشي شي د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د پاکستان له حکومت څخه په یو ټویټ کې غوښتي دي چې متي الله جان پیدا کړي د پاکستان یو شمېر خبریالان په روسیې میاشتو کې د لنډې مودې په مخه نیول شوي دي او داسې ادعا کوي چې دا د پوز د استخباراتو کار دی او غواړي چې په دې ډول انتقادونه غلي کړي خو پوز دا تورونه رد کړي دي د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلس میچل د دې غونډې مشري چې د دې غونډې مشري کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
We did it. Europe is strong.
دوی وایي موږ پریکړه وکړه اروپا پیاوړې ده اروپا یو موټی ده د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. یو سوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکراین په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی. د فولین د سیمې د پولیسو ویاند اولها بوزلوک وایي وسلوال شاوخوا شل سورلۍ برمته کړي دي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. او وروستی خبر دا چې د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د گلیبن کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرګ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. ګریتا تونبرګ د سویډن ته د په ویډیو پیغام کې وویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 13. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 25. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 30.
دا ازادي رادیو له خبری مجلې مو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د کونړ هغه سیمې ولیدلې چې د ډیورند له فرضي کرښې اخوا پاکستانی ځواکونو له لوري پرې راکټي حملې شوې وې.
دښمن په دې باندې پوه شي چې موږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نه د محب د څرګندونو او نه هم د راکټي بریدونو په اړه معلومات لري. په دغه پروګرام کې دا هم وره چې افغان امنیتي اورګانونه وایي طالبان له القاعده سره پراخي اړیکې لري. په هلمند کې د هلمند والی محمد یاسین په دې اړه وایي
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي.
ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د بیوازلو سره د خوراکي موادو د مرستې د 244 میلیون ډالر یو طرحه چې د حکومت لخوا وړاندې شوې و رد کړه. علت یې د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازه داسې وایي
ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کورونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ختیځو ولایتونو ته د خپل سفر په دوام کې نن کونړ ته تللی و. سهار یې له هغو سیمو لیدنه وکړه چې د چارواکو په خبره د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې د مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. حمدالله محب په نننیو خبرو کې وویل چې نه به دا بریدونه بې ځوابه پاتې کوي او نه به د تاسیساتو دوام ته اجازه ورکوي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړه راپور رالیږلی.
د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست، خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي او افغان حکومت د خپلې خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې موږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
ښاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمینه برابره کړې ده.
خپل مکتبونه او دکانونه د خلکو کورونه ورانی او هلته دښمن ته د دې فرصت ورکوي چې زموږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دې د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې دې داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاس وهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ وسیدونکي بیا وایي په خاوره او کورونو یې له تیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوځ توپچی او د نورو وسلو ډزې کوي چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ سفرونه کړي، دلته یې خلکو سره د پاکستاني بریدونو د بندیدو او یا ورته د ځواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستاني ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد آصف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستاني راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره د پلو راغلي دي مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بل دي زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي له د وړاندې هم ډېر مشران راغلي دي دا خبرې کړي دي. هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی. کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستاني لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دې د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو له مخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او دغه مسلې ته د یو بنیادي حل پیدا کړي. یوازې دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او دې د افغانان نه غولې او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستاني چارواکو د حمدالله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ چې پاکستاني ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسدآباد باندې کوم توپونه راویشتلي وو، په هغه کې نږدې شلو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلي وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یوه ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو 9 ګولۍ راوویشتلې.
له کونړه مو راپور واورید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د پاکستان بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي او همدارنګه به د دوی ځواکونو ته نور اجازه ورنکړي چې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي وو د چهارشنبې په ورځ چې لومړی بریدونه د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي دي. دا غیر رسمي خبرې وي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه څه ویلي دي او پخوانی دریزونه سو په دې ارتباط مو د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګ لیو مشر خبریال احمد شاه اعظمی سره مرګه کړي.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لویان دي عائشه فاروقی سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویلي چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اطلاع پالیسی سټیټمنټ دی یا هغه د دې چې کوم حکومتي تګلار ده هغه به بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورڅخه وکړه چې نیم ساعت وروسته زنګ درته و که یو ساعت وروسته، نو دې بیا څه جواب رانه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډېری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلی. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډېر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرشې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاواني سي. نو دا معنا دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خاتم پښتانه ولسی وګړي تاواني سي. نو دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لارې حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی دا د وسې بل دوره پیل سو همدغه بریدونه دوام لري د حکومت د خواسخه
پاکستان سیاست څه دی ولی دغه سی بریدونو په خاطر غوي څه وای چې ولی دغه سی بریدونه
پاکستان کسم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه خو دې وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرشیا غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي دوی هلته ډیلري یا دوی مشران هلته میشتي او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي نو دوی په دې خبرګون کې دغه راکټونه فایر کی یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اسلام پاکستانی وسلوال هلته میشتي هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه مننه انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کم مرکز چې دی چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وه یا څو ټپیان سوه بریدو سو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجوړ سره چې دغه پوله لګېدلې ده نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي
د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه سینیر خبریال احمد شاه اعظمي وو د پاکستانی چارواکو د دریځونو په اړه باندې له موږ سره ورسي جزئیات شریک کړل
د آزادي رادیو خبری مجله اوري
افغان حکومت وی طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري د افغانستان د ملي امنیت شورا وی دغه بهرنی ترهګری ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي خو طالبان بیا د حکومت دغه ادارې ردوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یو شمیر ولایتونو داسې راپورونه خبريږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګری ډلې پکې فعالیتونه لري چې ورسته هلمند ده نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان تخار غزنی ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه شوي چې طالبان له القاعده لشکر طیبه داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعده شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته را رسیدلې دي هغه دا دي چې اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکره طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان چچنیان او د نورو هیوادونو ادبا شامل دي په زبه ورسره نه پوهیږي د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب چچنی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوی دي د ازادي رادیو له بدخشان نه هم ورت راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي د غشان له تخار او ننګرهار نه هم ورت راپورونه ورکړل شوی دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره داخلي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
حکومت خبرداری ورکوي چې نړیوالي ټولنه او افغانانو طالبانو ترمنځ په بخښنې سره حکومت خبرداری ورکوي چې د افغانستان حکومت په بخښنې سره د سولې په اړه باندې یو راپور دا دی چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن وویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په وړاندې نرم دریز غوره کړی خو طالبان لا هم له تاوتریخوالي سره خپل دریزونه مخته وړي او اورکم ته یې غاړه نه ده ایښې. ښاغلي صدیقي خبرداری ورکړ چې د سولې په بهیر کې د بندیانو د خوشي کولو بحثونه د حکومت د کمزورۍ په معنا نه دي او طالبان باید ځانونه ګټونکي ونه بولي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
طالبانو ته خبرداری د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر ذرهبین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي خو یادې ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له ذربین لاندې دي او د دغې ډلې هر ګام به څېړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلي صدیقي د بین الافغاني خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیق ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسی. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن سه شنبه سره له هغه چې حکومت ترې غوښتنه کړې وه د ملي دسترخوان په نوم طرحه تصویب کړي، بیا هم د 240 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه طرحه چې حکومت ویل له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره زمینه برابروي رد کړه. د په دې اړه باندې چې ولې دغه طرحه رد کړې ده، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د ولسی جرګې له مرستیال محمد میرزا کټوازی سره مرکه کړې.
نن موږ پوکولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار دسې تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالیې مو راغوښتی و خپلې غونډې ته. بنان وزیر د مالیې رانغی او معین د مالی و ادارې زدران صاحب تشریف راوړی و. دا 240 میلیونه ډالره نه دي، 246 میلیونه ډالره د ملي سرخان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې مخبر شو له 246 میلیونه چې 6.5 میلیونه نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیونه د 6.5 میلیونه حکومتي ترانسپورټ د دغو برخو لپاره کړي وو. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مصوبه دا اوس امضا کوم او لګم
کټوازه سب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولی نه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډېر نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه یو زیربنایي پروژو باندې مصرف شي چې تر څو یې په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي پوسټارخان په نوم باندې اخیستل کېږي او بالاخره دا پیسې به لکه د کورونا پیسې شي آی پمایل شوې دا به هماغه شی پمایل.
جناب کټوازی صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنګونو ځپلي، کورونا هم ځپلي، مهاجرتونو هم ځپلي، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولس غیرتي ولس ته په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپلو مټو باندې ځان ساتلی شو. د ولس غوښتنه له ولسي جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کېږي، یو څه اندازه به خلکو ته رسول کېږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کېږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دې په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
هسته.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ومنل چې امریکا د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د لوړ شمیر له کبله له یو بحراني حالت سره مخ ده. له دغه هیواد پورکل شوی شمیرو کې ښکاري چې د کرونا وایروس مثبت پیښې خورا په زیاتېدو دي. د وروستیو نظر پوښتنو له مخې رایه ورکوونکي د دې روغتیايي بحران په سمبالولو کې د ولسمشر ترامپ پر اقداماتو ډیر ناراضه دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور وړاندې کوي.
په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن سېشنبه د سپینې ماڼۍ د هغې کاري ډلې چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه رهبری کوي د ورځنیو معلوماتو ورکولو پر بڼه بیا کتنه وکړي. ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه وویل چې په دې ډول غواړي ولس د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي شمیر په اړه معلومات ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ پر مخونو د ماسک کارونې په اړه هم خپل چلند بدل کړ. حال دا چې ولسمشر ترامپ او متحدانو یې له څو میاشتو د ماسکونو د کارونې موضوع ردوله. که څه هم تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ کومه اغیزناکه درملنه نه ده موندل سوې، خو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ماسک له محدودو انتخابونو ګڼل کېږي. ولسمشر ترامپ له خپل یو عکس سره چې ماسک یې پر مخ اغوستی په ټویټر کې لیکلي، موږ د چین د پټ وایروس د ماتولو په چارو کې متحد یو. ډونالد ترامپ زیاته کړې زیات خلک همدا وایي که جسمی فاصله نسی مراتبولی د هیواد پالنې تقاضا دغه ده چې ماسک وکاروئ او تر ما بل څوک هیواد پالن نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا په لویه وچه کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه سازمان عمومي مشر تیدروم ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه له جنیوا په یوه آنلاین کانفرانس کې وویل روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د امریکایي هیوادونو پر اصلي اوسیدونکو د وایرس د اغیزو په باب ژوره اندېښنه لري. دغه هیوادونه لا هم د دې اوبا عمده مرکز دی. یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر 3 میلیونو او 8 لکو اوښتی، او په کورونا د مړو شمیر په کې تر 1,00,000 زیات دی. پرون دوشنبه یوازې په فلوریدا ایالت کې د کورونا وایرس تر 10,000 زیاتې مثبتې پیښې او د نوي کسانو مړینې ثبت شوې. په دغه ایالت کې په دې وایرس د مړو شمیر 15,103 ته ورسید. په کالیفورنیا کې چې په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس بل عمده مرکز ګڼل کېږي، په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو په روغتونونو کې د بستر کېدو او د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د داخلولو پیښې په زیاتېدو دي. له دوه دېرش ایالتونو په ورکول سو ارقامو کې څرګندېږي چې په جولای میاشت کې د کووید 19 ناروغي شمیر د ریکارډ تر سطحې زیات وو، او په 15 ایالتونو کې بیا د مړینو شمیر د ریکارډ تر کچې لوړ وو. د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې چې مرستیال ولسمشر مایک پینسی مشري کوي په مارچ او اپریل میاشتو کې په ورځني ډول خلکو ته د دې وبا په اړه معلومات ورکول، خو ولسمشر ترامپ دغه لړۍ په داسې حال کې وځنډوله چې انتقادونه کېږي کله کله مبهم یا غولوونکي معلومات ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو ورسته خبری مجله مو واورید. د وخت په افغانستان کې د مخام شپګنیمې وجې کېږي. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر.